السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. وړاندې په خبرونه کې امریکا یو شمیر هیوادونو ته خپلې ځنډول شوې بشري مرستې بیا پیلوي، خو افغانستان پکې نشته. ولې؟
The largest group of World Food Program
The World Food Program ya WFP ter tulo dera bar khamrast che wadara wosh pe Yemen aw Afghanistan ki da famali mrast ter agri zodalo laka Pusiano aw Taliban ta gata rasawi
Mutaqaidin wa id Taliban aw mali wazarat war sara kade jmani nadi amali kali
دوی وعده کړی و چې اول د حمل شروع کیږي، ولې تر اوسه پورې د متقاعدینو د حقوق د پرداخت لپاره کوم اجراءات تر اوسه نه دي شوي.
د پکتیا د جانخیلو اوسیدونکو د خپلو لارو د سړکونو جوړولو غوښتنه لري.
موږ غوښتنه تر کوو او د پرګدوی نه چې موږ دا سړک چې څو موږ ته تر جانخیلو پر پښو نه وي.
او د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي د یونان د کډوالو په یو کم کې چې افغانان هم اوسیږي د خوارزواکۍ څو پیښې ثبت کړي دي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلي. د امریکا متحده ایالات له افغانستان پرته د یو شمیر نورو هیوادونو لپاره د بهرنیو مرستو ځنډول شوی پروګرامونه بیا پیلوي. په دې کې د بیړنیو خوراکي مرستو پروګرامونه شامل دي. رویټرز خبري اژانس د امریکا د حکومتي سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د ترامپ اداره هوډ لري چې لبنان، سوریه، سومالیا، اردن، عراق او اکوادور ته د بیړنیو خوراکي مرستو پروګرامونه بیا پیل کړي، خو افغانستان په دې لیست کې شامل نه دی. دا چې ولې، تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
د امریکا متحده ایالات د یو شمیر هیوادونو لپاره د بیړنۍ خوراکي مرستو په ګډون د بهرنۍ مرستو ځنډول شوی پروګرامونه بیا پیلوي، خو د افغانستان نوم پکې نشته. دا خبر رویټرز خبري اژانس خپل سرچینو په حواله خپور کړي او ویلي دي د ترامپ اداره هوډ لري چې لبنان، سوریه، سومالیا، اردن، عراق او اکوادور ته د بیړنۍ خوراکي مرستو پروګرامونه بیا پیل کړي. لودی سره مهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې له افغانستان سره د بیړنیو خوراکي مرستو یو شمیر پروګرامونه لدی عمله چې د غمرستې د طالبانو په ګټه کارول کیږي ځنډولي. د دې وزارت ویان دی ټمی بروس د اپریل په اتمه یوې خبرې غونډې ته وویل
The largest group of World Food Program
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP تر ټولو ډیره برخه مرستې چې ودرول شوې په یمن او افغانستان کې وي. دا کار دی وی چې فرمان له مخې د حقوقو اندېښنو پر بنسټ وشو چې د غمالي مرستې تر اغریزو ډلو لکه حوثیانو او طالبانو ته ګټه رسوي.
نوموړي وویل چې دا پریکړه د استخباراتي ارزونو او بشري فعالیتونو کې د طالبانو د لاسوهنې په اړه د اوږدې مودې اندېښنو وروسته شوی. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل په اتمه رویټرز د امریکایي چارواکو له قوله خبر ورکړ چې د ترامپ ادارې د افغانستان او یمن په ګډون 12 هیوادونو ته د 1.3 میلیارد ډالرو په ارزښت خپلې ډېرې یا ټولې مرستې بندې کړې دي. ډونالډ ټرمپ له دې وړاندې د روان کال په جنوري میاشت کې د ویجرایوي فرمان په ترڅ کې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې ځنډولي چې په افغانستان کې د بېوزله وګړو پر ژوند منفي اغېز کړی او د غرازی په دغه هیواد کې د بیلابیلو ژوند ژغورونکو پروژو د ځنډیدو لامل شوی. د افغانستان یو شمېر اوسیدونکي وایي بهرنۍ مرستو ته اړتیا لري او دا چې بیکاري ورځ تر بلې پراخیږي. د ننګرهار یو اوسیدونکي شاه زمان چې نږدې 60 کاله عمر لري او د ټولې کورنۍ سرپرستی ورپه غاړه ده، ازادي راډیو ته وویل
سر نه راغلی هم دغه حالات دی. دا یو روپۍ د سلاب په نوسه پورې نه کړی، بس ټایم دی په باندې 10 بجې په دغه خپې ما په افغانستان کې خپل کور نشته. ګړی کور دی بس ورور جان مېش نه پوره بیا راته ولاړی و 3000 روپۍ راکا.
د لغمان د مرکز محترلام یو اوسیدونکي محمد یوسف ازادي راډیو ته وویل چې د بیکاری لامل له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
کاروبار نشته دی ورو بیگا ته خلک ډوړې تهران پاتې دی یو ډوړې احتیاج دی خلک مومن چې ته په خارو ګرځي کې چان پښتنو کې ورو بیگا تهران پاتې دی ډوړې ته او د غریبۍ سسټ رو پر باندې نورم چیږي کده شالاتي.
دوی د امریکا په ګډون لمرسته کوونکو هیوادونو غواړي چې افغانان دې په دې سختو شرایطو کې واځي پرې نګدي او ژوند ژغورون کې مرسته دي ورسره وکړي. دا په داسې حال کې چې د اپریل په اتمه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مشر سندی میکن خبرداري ورکړ چې د هغو میلیونونو انسانانو لپاره د بیړنۍ خوراکي مرستو کمول چې له سختې لوګي سره مخ دي د مرګ سزا کېدای شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې دا مهال د افغانستان له نیمایي زیات نفوس چې 23 میلیونه کسان کېږي بشري مرستو ته اړتیا لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان د متقاعدینو ټولنه وایي د طالبانو حکومت دوی سره کړي ژمنه چې د وری یا حمل میاشتې په پایل سره به د تقاعد حقوق ورکوي تر اوسه نه ده عملي کړي. د دغه ټولنې مشر افندي سنگر ازادي راډیو ته وویل چې کړنلاره جوړه شوې، محلوي جوړ شوی او اوس ورته ویل کېږي چې ځانګړې محکمه نه ده جوړه. متقاعدین بیا وایي چې سخت اقتصادي ستونزې ګالي.
زندگی ما دیگه فقط نسل یک بردام سر ما شرف داره، اقلا نان خبرش داده میشه، ما برای ما کسی نانم نمیته، جوابم نمیته، اجرات کارم کسی نمیکنه.
افغان متقاعد طاهر اطلوا نوموړی وایي د بېوزلۍ او بېوسۍ ژوند تېرول ورته نور ډېر سخت شوی. ښاغلی اتل ازادي راډیو ته وویل
برای خدا معلوم است که ما برای اولاد خود ما با کدام مشکل برزی یا یک لقمنان تهیه
خدای ته معلومه ده چې موږ خپل اولاد ته په څومره ستونزو یو مړی ټوټی پیدا کوو. خلک په تکلیف دي، اولاد ته نفقه ورکول ډیر سخت دي، چا ته ودری کی، چا نه واخلي، څومره دا د مکمل څلور کال شول.
نوموړی دا خبرې داسې مهال کوي چې د یو شمیر کورنیو رسنیو د راپورونو پر بنسټ افغان متقاعدینو دوی ته د تقاعد د حقوقو د نه ورکولو په غبرګون د خپلو اعتراضونو په دوام په تېره یوه اونۍ کې بیا هم دوه ځلي اعتراضونه وکړل. د افغان متقاعدینو د شورا مشر افندي سنگر شاوخوا اونۍ مخکې ازادي راډیو ته ویلي وه چې ستونزه تر ډېره هواره شوې، کړنلاره او مهالویش هم جوړ شوی او هیله یې څرګنده کړه چې ډېر ژر به دوی ته د تقاعد د حقوقو ورکړه پیل شي. خو نوموړي اوس ازادي راډیو ته وویل چې لا هم دا کار نه دی شوی. ښاغلی سنگر وایي تازه دوی ته ویل شوی چې ځانګړې محکمه لا نه ده جوړه.
دوی وعده کړې وه چې اول د حمل شروع کېږي، ولې تر اوسه پورې د متقاعدینو د حقوق د پرداخت لپاره کوم اجرات تر اوسه نه دي شوي. نو تر اوسه پورې محکمه ایجاد شوې نه ده چې دغه پروسه پای ته نور کوم اسناد او کوم بهانې نور کوم شی پاتې نه دي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته متقاعدینو ته د تقاعد حقوق نه دي ورکړي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د 1403 لمریز کال د حمل په لومړۍ نیټه د دوی مالی وزارت ته امر وکړ چې له دې وروسته دې د دولتي ادارو د ملکي او پوځي کارکوونکو له ماشونو د تقاعد پیسې نه ګرځوي. خو د متقاعدینو لپاره پسې اعتراضونو او لاریونونو وروسته هبت الله اخندزاده په یو بل فرمان کې وویل چې دوی دې د خپلو حقوقو د اثبات لپاره ځانګړې محکمې ته مراجعه وکړي. د طالبانو د مشر دا فرمان هم د متقاعدینو له غبرګونونو سره مخ شو چې بیا د دې لمریز کال په مرغومی میاشت کې د طالبانو حکومت مالی وزارت په یو اعلامیه کې وویل هغه کسان چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته تقاعد ته اړ شوي دي اړتیا نه لري چې محکمې ته مراجعه وکړي او اسناد وړاندې کړي. خو په اعلامیه کې ټینګار شوی چې نور متقاعدین باید د تقاعد د حقونو د ثابتولو لپاره ځانګړې محکمې ته اسناد وړاندې کړي. د یادونه ده چې په افغانستان کې د دولتي ادارو یو شمیر کارکوونکو هم د تیر اونۍ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی هغه پیسې بیرته ترلاسه کړي چې پر دغه هیواد د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دوی څخه د تقاعدي په نوم له ماشونو یې ګرځول شوي وي. خو دوی شکایت درلود چې د طالبانو حکومت هغه پیسې بیرته نه دي ورکړي چې په تیرو نظامونو کې په دې نوم مرنه ګرځول شوي وي. د حقوقي چارو پوه اختر محمد راسخ د طالبانو حکومت لخوا متقاعدینو ته د دوی د حقوقو نه ورکول او ځنډول د ټولو اصولو خلاف اقدام بولي.
متقاعدینو ته خپل معاشات د تقاعد حواله کول او هغو ته دغه پیسې د هغو خپلې له کارکردګۍ نه چې راټوله شوې ده دا قابل د اجرا دی. دغه پیسې ورته باید حواله او ورته ورکړ شي. دا ظالمانه ده، دا د انساني حقوقو، اداري حقوقو او دولتداري له ادرسه دا ټول سرغړونه ده. دا د منلو وړ نه دی، د تایید وړ نه دی، دا د زغملو وړ نه دی.
د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ملکي او نظامی متقاعدینو شمیر له 1300 زیات دی، او که دوی د کورنۍ او غړي هم حساب شي نو د هغو خلکو شمیر چې د تقاعد پر ماشونو متکی دي خورا لوړیږي. د تقاعد حقوق هغه پیسې دي چې د حکومت پخوانیو کارکوونکو ته له 15 کلنۍ یا له 30 کاله خدمت وروسته ورکول کیږي. دغه شان که تقاعد شوی کس مړ هم شي حقوق یې میرمنې او اولادونو ته د 30 کلنۍ تر عمر پورې ورکول کیږي.
په راپور کې مو د حقوقي چارو د کتونکو اختر محمد راسخ خبرې واورېدې چې ویل تقاعد د دولتي مامورانو حق دی او هیڅوک نشي کولی چې دا ترې وګرځوي. د ښاغلي راسخ د خبرو اوږده برخه اوس اوریدلی شي.
ګوري دغه مامورین یا دغه افسران چې کار کړی دی دی د افغانستان لپاره کار کړی، خپل وطن ته کار کړی، خپل ولس ته خدمت کړی دی، او ماش هم دوی د افغانستان د ولس د مالیاتو نه اخیستل شوی دی، د افغانستان بانک ورته ماش ورکړ شوی دی. دا د کار د ادارې یا د کار د وزارت له ادرسه دغه قانون تصویب شوی دی چې یو مامور په هره میاشت کې د تقاعد پیسې ترې اخیستل کیږي او هغه پیسې په بانک کې راټولیږي، په هغه باندې افغانستان بانک تجارت کوي، پیسې سیپې ګټي، خپل پشتیبانه کې ساتي، او وروسته د نه بیا چې دی تقاعد ته سوق کیږي دغه پیسې ورته سره د هغه د ګټو او د امتیاز سره ورکول کیږي. نو بنا اندغه پیسې چې دوی نه اخیستل سوای د مامورینو نه په تیر نظامونو کې نظام خو په افغانستان بانک ځان سره نه وړای، نظام خو وروره ټول شان لزان سره وړای نه وی، یا یو نظام چې جوړیږي وزا طالبان دی، خپل د طالبان جوړ شوی دی، دا اوس 15 کاله شپه کاله دوی په قدرت دي، اما داسې خو نسی کېدای چې ټول هغه څوک چې په دغه نظام د طالبانو کې کار کړو دغه د تقاعد پیسې ورکړ نسی، او یو فرمان په صادر کو چې وروره دا شان ټول لغوه، هیڅ امکان نه لري. دا دی کار د حقوقو، انساني حقوقو، د مامورینو د اجراءاتو د حقوقو په درشل کې دا د دوی حق ګرځي چې دغه پیسې کچیر دوی وس ورته ورکوي او بیا ورته وایي چې تاسو تقاوت نه درکوم، دغه پریکړه دوی نسی کولای چې مامورینو ته یا افسرانو ته تقاوت ورنکي. ولی دا د یو لوی جرګې له ادرسه د یو اساسي قانون د مادې په درشل کې د تصویب او هغه وړاندیز بیا د پارلمان له ادرسه بیا د خپل د یو مشروع نظام مسول جمهور رئیس امیر المؤمنین هر څوک چې بولی د هغه د توشه سره بیا دا قابل د اجرات دی. دا خو یو ملی پریکړه ده، دا یو شخص نسی کولای چې دغه پریکړه قلنده ماته کی. نو زه خو یم چې دغه تقاعد پیسې چې دوی نه اخیستل سوی ده او په افغانستان بانک کې پرته ده، دا د دوی حق مسلم ده چې دوی ته باید دا پیسې ورکړي شي.
د حقوقي چارو کتونکي اختر محمد راسخ وو.
ازادي رادیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د بیپول ډاکټرانو بنسټ ایم ایس ایف وای د یونان د ساموس جزیره د کډوالو په کمپونو کې چې د افغان کډوالو ماشومان هم پکې ساتل کیږي د خوارزواکۍ شپږ پیښې ثبت شوې دي. دغه بنسټ ویلي چې د ماشومانو له شپږ میاشتو تر شپږو کلونو پورې عمر دی او په متوسطه او حادې خوارزواکۍ اخته دي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کسان چې د یونان د کډوالو په کمپونو کې وخت تیر کړی دی وایي چې په دې کمپونو کې کډوال په نامناسبو شرایطو کې ساتل کیږي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
د بیپول ډاکټرانو بنسټ ایم ایس ایف وایي یو شمیر افغان او سوریایي پناه غوښتون کې د یونان په کمپونو کې په خوارزواکۍ اخته شوی. دغه بنسټ ویلي په وروستیو څېړنو کې د یونان د ساموس ټاپو د کډوالو په کم کې د افغان او سوریایي ماشومان په منځ کې د خوارزواکۍ شپږ پیښې ثبت کړي. د بیپول ډاکټرانو بنسټ په یو اعلامیه کې چې تازه خبره کړې ویلي دا ماشومان له شپږو میاشتو تر شپږو کلونو عمرونه لري او په منځني او حادې خوارزواکۍ اخته دي. په اعلامیه کې راغلي د 2020 کال رئیس چې دوی په دې برخه کې کار شروع کړی دا اول وار دی چې په دې مرکز کې د خوارزواکۍ پیښې تشخیص کړي. د بیپول ډاکټرانو د بنسټ مشرې کریستینا سارا له اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې په خوارزواکۍ دښته سوریې او افغان ماشومانو د دوو او دریو میاشتو په جریان کې دغه کم ته انتقال شوی، خو دا نشي ویلی چې آیا دوی لوړاندې په خوارزواکۍ اخته وو کنه. که څه هم نوموړي ویلي دا نشي تاییدولې چې یاد ماشومان د کډوالو په کم کې په خوارزواکۍ اخته شوی، خو خبرداري ورکړي چې د پوره خوړو د نه موجودیت او روغتیا ته نه پاملرنه کولای شي د دوی روغتیا ته د پام وړ زیان ورسوي. اسوسییټډ پریس د یونان د کډوالو وزارت له قوله ویلي چې د خوارزواکۍ پیښې په دې کمپ پورې اړه نه لري او دا چې دوی د کمپ اوسیدونکو ته درې وخته خواړه برابروي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کسان چې د یونان د کډوالو په کمپونو کې وخت تیر کړی وایي په دې کمپونو کې کډوال په نامناسبو شرایطو کې ساتل کیږي. د دوی لړل یو چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته ویل
تر ټولو بده دا ده چې د یونان د کمپونو په یو نفری او دو نفری خونو کې لسو تر پنځه لسو کسان د دو نه تر څلورو میاشتو پورې ژوند کول ورته اړ کیږي. د حمامونو دروازې ماتې دي، هیڅ ګرمې اوبه نه وي. ماشومان او لویان د ګرمو اوبو لپاره پنځه یا لس یا هم پنځه لس ورځې انتظار کوي چې دوی بالاخره په ګرمو اوبو حمام وکړي.
د کډوالۍ د برخې یو شمیر څېړونکي د یونان د کډوالو په کمپونو کې پرتو ستونزو ته په اشاره وایي چې د دې ستونزې اصلي لامل په د هیواد کې د کډوالو په ځانګړي توګه د ماشومانو د وضعیت په اړه د خپلواک او شفافې څارنې نشتوالی دی. په اروپا کې د کډوالو د حقونو فعال احمد زکی خلیل د یونان د کډوالو په کمپونو کې د ماشومانو په منځ کې د ناروغۍ د زیاتوالي د مخنیوي د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کوم ماشومان چې د یونان د بیلابیلو ټاپوګانو په کمپونو کې ژوند کوي، دوی باید د اتن ښار په څنډه کې د مینلند کمپونو ته انتقال شي، ځکه دې کمپونو ته د جغرافیایي موقعیت له امله ډېره پاملرنه کیږي. او نه هغه بنسټونه چې په اتن ښار کې دفترونه لري کولای شي د لری ټاپوګانو د کمپونو په پرتله دلته ډېر نظارت ولري. په لری جزیرو کې د کمپونو د وضعیت په اړه راپورونو ته هم لاسرسی سخت دی، او ځینې وختونه راپورونو ته د لاسرسی حق پوښتنې راپورته کوي.
د ساموس د پیژندنې او هرکلی مرکز چې د اروپایي ټولنې له لوري مالی ملاتړ کیږي، په 2021 کال کې د پخوانی واتی کمپ پر ځای فعالیت پیل کړ چې په یو وخت کې د 2000 کسانو لپاره د استوګنې ځای درلود. د بخښنې نړیوال سازمان مخکې په دې کمپ کې د خلکو د ګڼې ګوڼې، د اوبو او د اړینو خدماتو د نشتوالي لامل شکایت کړی او د غیر انساني او سپکاوي ډک بللې. د غراز د ماشومانو د ساتنې نړیوال صندوق سیف د چرلند او د یونان د پناه غوښتونکو شورا د تیر 2023 کال په دسمبر میاشت کې په یو راپور کې د یونان د کډوالو په کمپونو کې د ماشومانو په ګډون د افغانانو د ستونزمن وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. په دې راپور کې د سیستماتیکې نه پاملرنې له امله د ماشومانو د لمنځه تللو په ګډون هغه ستونزو ته اشاره شوې وه چې د یونان د کډوالو په کمپونو کې ماشومان ورسره مخ دي. د سیب د چرلن د معلوماتو پر بنسټ د تیر 2023 کال په لومړیو یوولسو میاشتو کې له 10,000 څخه ډېر ماشومان د سمندر له لارې یونان ته رسېدلي چې د 2023 کال په پرتله 50% زیاتوالی ښیي.
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه راخستل شوی. د غراز به د پکتیا د جانخیلو دوستونکو په حواله واوري چې هغوی شکایت کوي چې په سیمه کې لارې سړکونه خراب دي او باید حکومت ورته جوړ کړي. اوس راځو دې ته چې د افغان کزو د حقونو یو شمیر فعالان ایتالیا ته د سلګونه افغان کډوالو د انتقال په برخه کې د سنت جیډیو په نوم د ټولنې د همکارۍ د اعلان هرکلی کوي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې دا اقدام د هغو افغان کډوالو په ځانګړي ډول خزل لپاره چې لګواښ سره مخامخ دي، د امن او قانوني کډوالۍ د لارو برابرولو په برخه کې یو مهم ګام بللی دی. تفصیل یې له سنا کاکړاو.
د افغان کزو د حقونو یو شمیر فعالانه ایتالیا ته د 200 افغان کډوالو د انتقال د نوې هوکړې چې د سنت ایجیډیو ټولنې د ایتالیا د کورنیو چارو بهرنیو چارو وزارتونو او یو شمیر نورو بنسټونو ترمنځ لاسلیک شوې هرکلی کوي. دوی د اقدام د هغو افغانانو د ژغورنې لپاره چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له هېواده وتلي او بې برخلیک دي مهم بولي. د دوی په باور د امن او دهلیزونو برابرول د زیانګالو افغانانو په ځانګړي ډول ښځو د ژغورلو لپاره یو حیاتي اقدام دی چې د بشر د حقونو ملاتړ کوي. په پاکستان کې د ښځو د حقونو فعالې فاطمه اعتمادي ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې اقدام هرکلی وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې دا بهیر پراخ شي.
ډیری افغان کډوال چې واقعا ژوند ګواښ سره مخ دی نشي کولای چې خپل هیواد ته ستانه شي، په پاکستان کې بې برخلیک پاتې دي. سربېره پر دې چې د دوی د انتقال شمنه شوې موکل لري چې دغه اداره هڅه وکړي څو له پاکستان څخه د بې برخلیک افغانانو د انتقال شمیر زیات کړي ترڅو د ډیر شمیر انسانانو ژوند وژغورل شي.
په ورته وخت کې په ایران کې میشته د ښځو د حقونو فعاله فاطمه فاطر وای چې په دې بهیر کې باید هغو افغان ښځو ته لومړیتوب ورکړل شي چې لږ وخت سره مخ او په ګاونډیو هیوادونو کې دي.
اگر هم چون سازمانونه هست
لطفا که داسې سازمانونه شته نو لومړی دی هغه ښځې په پام کې ونیسي چې د تګ ځای نه لري او نه هم د پاتې کېدو، او که دا خبره رښتیا وي چې دغه سازمان د هغو کډوالو لپاره چې په خپل هیواد کې له امنیتي ستونزو سره مخ دي داسې اعلان کړی نو زه ترې له زړه مننه کوم.
د سنت ایجیډیو نړیوالې ټولنې چې په ایتالیا کې یو بشرپاله او غیر انتفاعي اداره ده اعلان کړی چې د ایتالیا له حکومت او یو شمیر نړیوالو ادارو سره په همکارۍ د اپریل په 8 نیټه یو هوکړه لیک لاسلیک کړی چې پر بنسټ به 200 افغان کډوال چې 328 تنه مخکې له منلو پاڼه ترلاسه کړي تر جولای میاشتې پورې د بشر دوستانه دالیزونو له لارې ایتالیا ته انتقال شي. په غیلامیه کې چې د دې ټولنې پر ویب پاڼه خبره شوې راغلي چې د هوکړه د 2021 کال د هغه تړون یو زمیمه ده چې له مخې 912 افغانان له پاکستان، ایران او ترکیه څخه ایتالیا ته انتقال شوي وو. اعلامیه زیاتوي چې ډیری دا کډوال هغه کسان دي چې د 2021 کال د اگست په میاشت کې د افغانستان جمهوریت نظام له سقوط وروسته اړ شوي چې وتښتي او تر اوسه په ګاونډیو هیوادونو کې په ناڅرګند وضعیت کې ژوند کوي. د اعلامیې په دوام کې د سن ایجیډیو د ټولنې مشر مارکو امپالیاتسو په حواله راغلی چې دا پروګرام د افغانانو لپاره د هیلو او پیوستون یو رښتینی نښه ده. دا په داسې حال کې ده چې جرمني د نوي ائتلافي حکومت په درشل کې د ملګرو ملتونو د بیا میشتېدنې پروګرام یا یونیسیر په چوکاټ کې د زیانګلو کډوالو منل موقتاً بند کړي دي. د جرمني خبري اژانس د اپریل په اتمه راپور ورکړی چې د دې هیواد کورنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري دا موضوع تایید کړی او ویلي دي چې دا مهال د بیا میشتېدنې لپاره نوي غوښتنې نه منل کیږي. د یادونه ده چې ډیری افغانان جرمني ته د کډوالۍ کیسونه لري او له کلونو دې ته په تمه دي چې دغه هیواد یې ومني. همدارنګه زرګونه هغه افغان کډوال چې امریکا ته د کډوالۍ کیسونه لري د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجرایوي فرمان له مخې له جنوري رئیسې نامعلوم برخلیک سره مخ دي. ډیری افغان کډوال چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له هیواده وتلي وایي چې په ګاونډیو هیوادونو کې ستونزمن ژوند تیروي، بې برخلیکه دي او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. دوی دا هم وایي چې بیرته افغانستان ته ستنېدی نشي او لویدیځ ته بیا د قانوني کډوالۍ فرصتونه محدود دي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی اوریدونکو، د خبرونه هم د پای شیبو ته نږدې شوی وروستای راپور راخلو. د پکتیا ولایت جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د مرکز ګردیز او د زمکنۍ ولسوالۍ څخه د دوی سیمې ته غځېدلې لارې خراب دي او په تګراتا کې له دوامدار ستونزو سره مخامخ کیږي. دوی زیاتوي چې په باراني او سیلابي موسمونو کې لارې څو ساعته بندې وي او موټر پکې سم مزل نشي کولای. تفصیل له نجیب الله الخیل اورو.
د پکتیا ولایت د جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې یاد سیمې ته غځېدلې لارې خراب دي او په اسانۍ ورباندې موټر تګ راتګ نشي کولای. دوی زیاتوي سره لدې چې په یاد لارو ځایي خلکو اړوندو ادارو او ځینو مؤسساتو په بیلابیلو وختونو کې شګې اچولي او د لنډ وخت لپاره په کې لوړې ژورې ورکې کړي، خو د موټرو د ډېرې ګڼې ګوڼې له کبله بیرته په کې لوړې ژورې جوړیږي او تګ راتګ ورباندې سخت وي. د جانخیلو یو اوسیدونکي عجب نور مشال راډیو ته وویل د لارو په هوارولو او جغل اچونه باندې د دوی ستونزې نه هواریږي.
غاټ نو پوسو ته پروت دی، غاټ هم دکادو دوی ولسوالۍ دي، غرول یاری دی، توینه دی، خړونه دی، میګه غختنه تر کو او د پرګدوینه چې میګ دا سراک چې څو میګ ته تر جانخیل پر پښو نه وی.
جانخیل ته د غزیدن لارو پوغدو کې څو ځای خړونه شته چې په بارانی او سیلابي موسمونو کې وربان د تک را تک ستونزمن وی. د یاد سیم یو بل اوسیدونکو خان محمد وایي په سیلاب او باران کې په لارتون کې کسان اړوي چې د سیلابونو تر کمیدو پورې منتظر پاتې شي. لاغه پرته په خړونو د موټرو ورګړیدل د سپرلی ژوند ته ګواخ متوجي کوي.
او دا خو یقینا تقریبا 1200 کوره کورونه دي چې دا اشد ضرورت لري دونګ دا بده چې موږ سره پدې کې پرام کړی وش.
د جانخیل اوسیدونکو زیاتوي د دوی لسی متر مرکز ګرځیدل لار وګدا او خراب ده، نو دوی مجبور دي چې خپل عاجل ناروغان د څمکنۍ شهرنه او بازار ته یوسي. د دوی په وینا د روغتیا په بیړنه یو پیښو کې دوی لړی رستون سره مخامخيږي. د جانخیل یو بل اوسیدونکو محمد احسان وویل
کورنۍ مشکل یا کورنۍ غچ کوم دي مرزای موږ هیڅ کله په یو وخت کې نه درسول یغه کله په لار کې مشکل ته شي او یا کلینیک چې ورسوي ام بیر په مشکل ورسو شا دلته نوې کلینیک دلته غنه جوړیږي خو په شارنا وته وړو موږ شارنا وته وړو.
بلدوري ته ځوی مسؤلین منی چې د دې ولایت ټول ولسوالۍ او لر پروتو سیمه ته چې اساسي لارې نه لري د سړکونو او لارو جوړول د خلکو له مهمو اړتیاو دي او دوی هم ورته پاملرنه لري. د ولایت معاون مولوی انعام الله وای
زازیاریو سرک د پټن پټان کې د قیمتي د نری 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 بندلار د غو باندې جغل اندازي کار پر روان ده. لری اطراف ته حکومت سرکونه روان دي غو باندې جغل اندازي نور تم ان شاء الله اراده لرو.
یاد دی جانخیل د پکتیا له غول سوالیو ده چې پتی رودوال سيزو کې د پرلپسې جګړو شاهد و چې د کبل نه یوازې یاد سیمته غزیدل لري او سرکونه نه دي جوړ شوی، بلکې اوسیدونکو د پوهنی روغتیا کرنی او پنورو برخو کې هم لی آسانتیاو او پرمختګونو به برخه پاتې شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوریدونکو د طاهر روخان په همکارۍ جوړ شوې دغه خبرونه ورورو پای ته رسو، په پای کې هم ستاسو پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي.
ستاسو ل پیغامونو
بل السلام علیکم. د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ نه خبرې کوم. د مایوبینو ماشونه والا سوي کنه جواب غواړم. مننه، خیر اوسه.
السلام علیکم و رحمت الله. جوړ اس خیریات الله پاک موسم هیله در سکو نام سي در سره نشر کی موږ بیا هم د طالبان څخه غوښتنه دغه ده چې زموږ رزق به الله جل جلاله دغه د رزق سبب د کاریا ګرځولي دا کاریا کی مشتره لکی یاد بدلا او مرسته راوسته زموږ سره په دغه کاله په ګناکارو سره کوم مرسته لیدل لاله نیکو مک نه بدلا را سره کړی دا موږ وږي تږي د شار خلکو ته مګوري وروره دا غوکه کارونه کاروبارونه سمې ساره تر اوسه وروره چې مو په پر 200 متر دی
دا افغانستان کې د غربت حالت دغه عالی ورور افغانستان کې پیسې په خدای کې ستاره کم نستیږي دیوار په خدای کې پیدا کیږي ګرد انسانان په واورو کې بس پکر ته ناسي بل کار نست خواري شي نست.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي رادیو ټول خوږو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. هلمند يم چې جوړ او روغ خوشاله به وي. زموږ د هلمند کجه کې ولسوالۍ تاریخ دا درې څلور ځکه ټوله دا واکړه دا داس خلک پرسته داس خلک کړل چې د ماشان ډوډۍ هم نظر لودله غریبان خلک نو دا خلک کومه چاره وي کومه لار وکی نو دوی دا لار په لاس راکی موږ کو کنارې را باندې بند کړ نو مرسته ستا وادي کړی د مرستو هیڅ مرسته نه در سره کړی لږ دې تکرو سوچ وکی چې په خوا د تاریخ نه حرام وس ولې حرام سو نو پر دې مجاهدین ما سخوان نه بدوي دغه دې دې لږ فیصله د ځان سره وکي چې موږ ته دا تاریخ راي لکه یې مرسته را سره وکي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هیله و احترامات می قبول کی قدرمن او بللی زکان کو زه برشنا غم خار تاسو ټول قدرمن زکان کو ته د زړه کوی نشر اخلاص پیغام دی ورسم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوسته. هیله د تاسو ټول قدرمن او بللی زکان کراتره او چورو صحت مند او سری د صحت جامع وبم پتن می درنو زکان کو د چز مرسته سو دی ولسم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوسته. نو هیله د تاسو ټول قدرمن زکان کی د لوسته پیل په شبو کی خپل زنه سره خپل د جغرافي مضمون کتاب کتابچا او کلمونه ولري تر سو کولای شي د نن ورځې د لوس مهم نکات په خپل کتاب چوکې له زنانو سره نوٹ کړي او په بشپړ توګه سره د نن ورځې د لوس په حق له معلومات ترلاسه کړي. درنو ځکون کوز مرسته سو د نن ورځې د لمړي لوس موضوع کرنه او د هغې اقتصادي ارزښت دی. کتاب صفحه له درې مینه پیل به تر دې په سیمه سپې پري هم درنګه د دې تر څنګ مرسته سو د نن ورځې د لوس درسي اهداف یم هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو په لوس کې ولولو. عبارت دی لمړي کرنه او د هغې اقتصادي ارزښت، ویم د کرنې لارې چارې، درې مهم کرنیز تولیدات، څلورم د کرنی جغرافی ویش. دا هغه څلور مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نه هیله ده چې تاسو ټول درنه زده کوونکي د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. هوجو ګلالي زده کوونکو اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. داسې موږ تاسو د نن ورځې جغرافیه مضمون لومړی لوستي نو ډیره په زړه پورې او اسانه موضوع بول. کوم چې موږ او تاسو به نن ورځ مرده ګران هیواد افغانستان د کرنې او د هغې د اقتصادي ارزښت اړوند بحث کولو. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان درنو زده کوونکو یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیاته برخه یې پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده، یعنی د اقتصاد د پیاوړتیا برخه یې زیاته پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده. نو زموږ هیواد د ملي اقتصاد کرنه چې د زموږ په هیواد کې د ملي اقتصاد یو برخه ګڼل کیږي، چې د هغې ځینې حاصلات لکه ځینې میوګانې لکه زعفران او نور حاصلات یې هم تولیدات یې زیات عاید لویه سرچینه برابروي، چې د تاریخ له پلوه څخه کرنه د ډیرو انسانانو د استفادې وړ ګرځېدلې ده او زیات شمېر انسانان د دې کوشش کوي تر څو د دغو له لارې څخه خپل ورځنیزی اړتیاوې پوره کړي. د دې ترڅنګ زیات شمېر کسان په خپل ورځني ژوند کې پر دغه کرنه یا مالداري باندې بوختي، چې د حبوباتو، سبزیجاتو او لرنني نباتي موادو د تخمونو د کرلو او شیندلو لپاره د ځمکې د تیارولو څخه ګټه اخلي. که چیرې موږ او تاسو کرنه تعریف کوو، نو موږ او تاسو داسې تعریفول سو چې ځمکه په خپل یا هم دغه کرنه چې د خپل د حبوباتو، سبزیجاتو، موادو، تخمونو د کرلو او شیندلو لپاره د ځمکې برابرولو یا هم تیارولو ته کرنه ویل کیږي، چې د هغه لاملونه چې موږ او تاسو په ځمکه کې رامنځته کیږي، یعنی ځمکه کې کرنیز تولیدات چې دي په دوه ډول څخه رامنځته کیږي، د ځمکې باندې مستقیمن اغیزه کوي او هم شنن د دې ترڅنګ دغه کوم سرګندوالي چې په ځمکه کې رامنځته کیږي فزیکی او ټولنیز او سیاسي لاملونه دي چې د ځمکه کرنې ته چمتو کوي. د دې ترڅنګ کډرمن او ګلالي زده کوونکو موږ ویلی شو چې کرنه یا هم مالداري زموږ د ګران هیواد افغانستان یو دودیز یا هم کلتوري بڼه ده چې زموږ په هیواد کې په دودیزه توګه سره کرنه سرته رسول کیږي. او همدارنګه د دې ترڅنګ کرنه چې د درنو زده کوونکو په افغانستان کې د کرنې یو برخه دودیزه او بله برخه یې په پرمختللې بڼه لري، نو په ټولنیزه توګه سره افغانستان د ټولنې کرنیز ځمکې چې دي، یعنی مسلسل ټوله مکمل کرنیز ځمکې چې دي 1.9 میلیونه هکتار ځمکه نیولې ده، چې دغه ټوله ځمکه د کرنې لاندې ده، چې د هغه له جملې څخه 15.3 میلیونه هکتار ځمکه خړوبول کیږي یا هم تیار شوې ده، خو د اوبو د کمښت له کبله څخه د هر کال کې یوازې 2.4 میلیونه هکتار اوبه خړوبېږي یا هم اوبه کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو د کرنې ارزښت ولوسته چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کرنه ستر ارزښت لري، ځکه زموږ تاسو اقتصاد چې دی پر همدې باندې ولاړ دی. نو دلته موږ او تاسو د کرنې لارې چارې پیژنو چې کرنه په کوم ډول لارو چارو سره سرته رسول کیږي. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان له ډیرو پخوا راهیسې څخه کرنه په دودیز شکل یا هم په عنعنوي شکل سره سرته رسوي، په څارویو باندې به یې یوې کوله او په دا ډول سره به یې دی دغه بزګرانو په خپلو موټو سره به ځمکه اړوله او وروسته د هغه څخه به یې حاصلاتو ته چمتو کوله، چې د هغې لږ حاصل زموږ د هیواد ورځ په ورځ دغه کومې اړتیاوې چې وي دا به نسبه پرې کولې، ځکه ورځ تر بلې به نفوس زیاتېده او د نفوس د زیاتوالي له امله څخه دغه د انسانانو په موټ یا هم د حیوانانو په واسطه سره د ځمکې یوې کول دا ډېر زیات سخت و. نو لګښت به نه پر کول، نو ځکه هر کال به زیاتره اندازه غله له بهر څخه موږ هیواد ته راتلله او افغانستان ته به ځینې کسان چې به ورځنیزې اړتیاوې به د بهرنیو هیوادونو له کرنیزو حاصلاتو څخه پر کولې، خو د افغانستان په عمومي توګه سره په پخوانیو او نویو طریقو له لارو سره کرنه سرته رسوي، چې موږ تاسو ویلی سو چې اوس کرنه چې ده په دوه ډوله سرته رسول کیږي، یوه یې پخوانۍ طریقه ده او بلې هم عصري طریقه ده. په خوانی طریقه یې کومې طریقې ته ویل کیږي؟ دا چې افغانستان یو له لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، 5000 کلن تاریخ لري، نو د پخوا وخت څخه په دودیزه توګه سره کرنه سرته پکې رسول کیږي، چې موخه یې یوازې بزګرانو ته د اړتیاو پوره کول دي، د هغوی ورځنیزی اړتیاو پوره کول دي، لکه څنګه چې په دودیزه کرنه کې بزګر د کورنۍ لومړني خوراکي توکي چمتو کوي، نو لومړني اړتیاو څخه ګڼل کیږي، چې د دې موخه لپاره یوازې په سلو کې 70 څخه تر 80 پورې ځمکه د کار غلې دانې د حاصل لپاره ځنګړې شوې ده، چې په دودیزه توګه کرنه اوربني سرته رسول کیږي او دغه بزګران د خپل ډیر لږ اندازه تولید شوی حاصل بازار ته وړاندې کوي او یو څه اندازه یې دی خپل په خپل کورونه کې خپل اړتیاوې نه پکې کړې، چې دغه حاصلات بازار ته وړاندې کړي، درنو زده کوونکو، نو د دې په واسطه سره د خپل ځانو ته یو څه اندازه پیسې ترلاسه کوي، چې دغه پیسې بیا دی د خپل ژوند نوري اړتیاوې پوره کوي، لکه مثلا کالی رانیول، جامې رانیول، سپلی رانیول، دا به دی دغه پیسو په ترلاسه کولو کې ترسره کوي. نو موږ ویل شو انا نوی بازګران په ټولنیزه توګه د خپل تولیداتو په سلو کې تر 500 پورې بازار کې پلوري. بله برخه چې د درنو زکونکو د دې ترڅنګ دولتي حصے له مخې څخه د کاغذي توکو په توګه د هر افغان وګړي د غنمو لګښت په یو کال کې 1.2 کیلومتر کیلوګرام ترسیږي چې لدې عمل څخه زموږ د هیواد غلې حاصلات خلکو اړتیا نه پوره کوي. نو ځکه ځینې ولایتونه کې د پچاټي دي همچنان د ترڅنګ غلې دني دي د غزاینې سي چې د تولیداتو اندازې د 500 ټنو څخه تر 250,000 ټنو پورې زیاته شوې ده، چې همدارنګه یو زیات شمیر نور غله هم له بهر څخه واردېږي. د دې ترڅنګ درنو ځکونکو عصري او پرمختللې بڼه کرنه چې ده هغه هم په خپله په پرمختللې بڼه سره سرته رسول کیږي، چې په پرمختللې او عصري کرنه باندې وروسته پاتې عنعنوي کرنه د بدلونونو لپاره شرایط او اسانتیاوې برابرې کړې دي. ځکه په دې کې له ډول ډول سیستمونو څخه ګټه اخیستل کیږي، محصولاتي کرښې او د لېږد او رالېږد وسایلو څخه ګټه اخیستل کیږي، برېښنا یعنې د برق څخه د برق له خادو څخه استفاده کیږي، د اوبو لګولو سیستمونو څخه پدا کیږي، د بازار موندنی یعنی مارکیټینګ کول کی ترې استفاده کیږي، اړیکې او ارتباطات جوړول دي، کرنیز اصلاح شوی تخمونه برابرول دي، چې دا ټول په پرمختللی یا هم په عصري بڼو کرنیزو حاصلاتو کې راځي چې ستر پرمختګ مېستره وړي دي، چې د دوغو کرنیزو ماشیناتو د سیرونو د تزویج او نباتي ساتنې خدمتونه برابر کړي دي. نورې عصري او پرمختللی کرنې هم سرته رسول کیږي، چې ځنګړنې د هغولو جملو څخه لکه لږ ځمکه کې موږ او تاسو زیات حاصل لاسته راوړلی سو، په لږ وخت کې موږ او تاسو زیاته کرنه سرته رسولی سو. عصري کرنې چې دي لارو چارې کې کرنیز ماشینونو کار اکثر کیږي، چې هغه کار چټکوي او په لږ وخت کې مرتب تاسو ډیر حاصلات لاسته راوړلی شو، لکه د بندونو جوړول دي، د ویالو کندل دي، او داسې نور هم چې نن د جوړو ساګانو استل دي، چې د دې په شاوخوا پر اقلیم باندې مثبت او مستقیمن اغیز کوي، چې عصري او پرمختللي او دودیزه کرنه چې ډیره پراختیا د هیواد په اقتصاد کې راوړي. د دې ترڅنګ که درمانه زده کوونکو مهم کرنیز حاصلات په حق لبل و چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې مهم کرنیز حاصلات کوم دي، دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان بیلابیلې مختلفې اقلیمي سیمې لري، نو د بیلابیلو او ونو او بوټو درلودلو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې مختلف ډول نباتات پکې کېښنه کیږي یا هم کرل کیږي. نو موږ ویل چې زموږ ګران هیواد افغانستان په سلو کې اتیا ځمکه چې ده یا هم برخه چې ده هغه په خپل غرونو نیولې ده، ځکه موږ تاسو ویلي و چې افغانستان یو د برخه چې د ټولو د غرونو نیولې ده، او پاتې نوره برخه چې د دشت او ډاګونه دي، چې د دې ترڅنګ یوازې په سلو کې 15 برخه یا هم ځمکه چې ده د کرنې لپاره چمتو ده، چې د هغې څخه نیمایي کرنه پکې سرته رسول کیږي، چې په افغانستان کې د ټولو کرنیزو ځمکو پراخوالی چې دی درنو زده کوونکو 28 میلیونه هکتار ځمکې ته رسیږي، چې له دې څخه فقط 8.1 میلیونه هکتار یې د کرنې وړ ده، خو هر کال یوازې په دې کې 5.4 میلیونه هکتار کرنه پکې سرته رسول کیږي او نور کرنه نه سرته رسول کیږي، چې دا د افغانستان ټول ذات کرنیز تولیدات چې هغه په خپل پر غلې دانې غنم جوار او اوربوش باندې ولاړ دي، او په بیره کرنیز ساحه چې به د بیرته درنو ځکونکو هغه د لوړ ارزښ لرونکو ساحلو جمله څخه شمیره کیږي، چې دغه غلا د کرنی د ور په سلو کې درو اتیا ابیزمکه او نورې لملی ازمکې نسی، چې هر یو خپل ځان د جلا ارزښ لري، چې د مهمو حاصلاتو له جملو څخه د افغانستان د یو خپل سابه پکې شامل دي، چې سابه هم د افغانستان یو له مهمو حاصلاتو له جملو څخه شمیرل کیږي، یا هم تولیداتو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې په هغه کې پټاټې، رومي، بانجان، ګازرې، شلغم، کجو او ګلکپې شامل دي. د دې ترڅنګ دویم مهم کرنیز حاصلات دي، البته دریم چې دي هغه په خپل جوار په تودو اوبو کې لرونکو سیمو کې کرل کیږي، چې اجبار په خپل تود اقلیم ته ضرورت لري، او هم چې نن په دوبی ژمنی موسم کې هم منی موسم کې دغه راشنه کیږي. څلور هم لغنم څخه ورسته ورجی دي، چې خورا مهمه غله ده، چې په تاوده حوالرونکو او تاوده حوالرونکو سیمو کې موږ او تاسو غنم راشنه کولای سو، یا هم کرلای سو، چې هم په دودیزه بڼه او هم په عصري بڼه ترې ګټه اخیستل کیږي، او بولرونکو سیمو کې کرل کیږي. د دې تر پینځم په افغانستان کې د بیلابیل ستروس په درلودلو سره خورا مهمې مشهورې سیمې دي، چې دا هم یو له مشهورو سیمو له جملو څخه یا هم کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمیرل کیږي. درنو زکون کو تر دې دم پر موږ تاسو د افغانستان مهم کرنیز حاصلات په پیژندل وس هم د کرنی جغرافي ویش پر لور باندې رسو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د کرنی جغرافي ویش په حق معلومات ترلاسه کوم. موږ تاسو کچيري د افغانستان جغرافي موقعیت متوجي او سی ژوند ده موږ تاسو ته سرګندکیږي چې دونه بوټو بلا بیل دولونه او غلې دنيز مش په هیات کې په بلا بیلو سیمو کې ستاجی چې اقلیمی شرایط لاندې راغلي دي او ډول ډول زموږ کې کرل سی دي او دغه تولیدات زموږ ستاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبول دي. لکه څنګه چې مخکې موږ تاسو د دې په حق لول وستل چې زموږ ستاسو هیواد چې یو غرنۍ هیواد دی نو دشتي او صحراګانې پکښې کې زیات دي نو د هیواد په کرنیزو سیمو کې غلې دانې سابه او میوه کرل کیږي چې د ستپ زمکي او د ویالو غاړې د هیواد یو له مهمو طبيعي ځنګلونو او سرزاینو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري او هم چې نن زموږ په هیواد کې ستر مهم کرنیز حاصلات چې هغه په خپل غلې او دانې دي چې دا په خپل په ستپ سیمو لازم کولرونکو سیمو کې شنه کیږي او هم چې نن د دې تر څنګ مدیترانی سیم اقلیمي سیم هم د کرنیز حاصلات لپاره شه سیم دي. د دې تر څنګ د هیواد یو برخه طبيعي ځنګلونه او سرزاینونه زموږ د نیولې ده هم چې نن بل برخه چې د اوربشي سناس زموږ د تران هیواد په افغانستان په ټولو سیمو کې کرر کیږي او یو شمیر نوري صنعتي بوټي که المرګولی دی اصغر د کنزلی دی د هیواد په بیل بیلو ځایونو کې شنه کیږي. د دې تر څنګ ورځې هم د زیاتره په ختیځ او شمالي برخو کې پیدا کیږي او په دغه زمره د هیواد د مهمو کرنیزو حاصلاتو له جمهور څخه شمیرل کیږي. نور نو درنو کډرمن زکور کو زمره استاد ستنن ورځې لوستر هم دی چې پر اوس هم د لوسترتلون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې کورنۍ دند د تاسو ټول کډرمن تکون کې به په کورنۍ دند په وخت سره اجرا کوي. سوالونه تکراروم کډرمن زکون کو لمړنی سوال کرنا او اقتصادي ارزښت څه ته ویل کیږي. دویم سوال ورچې په کوم ډول اقلیم کې کرل کیږي. درېم سوال اسري کرنې لپاره څه غوړه سوي. څلورم سوال آیا په خاني کرنه شوه کچيري شوه خو خپل معلومات منوښته کی نور نو کډر منو ګلریز د کون کوز مرسته د نن مرزي لوګړې لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. هله د چې سم زکړې وو سې جواب یې سپوسي وو سې تر بل داسې درس پر چې زاس پدرانه حضور کې اسري رم دلا پمان شوه وخت
د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اوز بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نیک هلا و احترامات می قبول کی قدر منو کول لیس کون کو زبرشنا غم پر تاسو ټول قدر منو زکون کو تشرف واس و ما عدد ول سم ټولګي جغرافیا مزمن لمړنی لوسته هلا د چي تاسو ټول قدر منو کول لیس کون کی برتر او جوړ او صحت مند او سری او د صحت جامع بم پتن می تر نو زکون کو د چز مرو تاسو یو ول سم ټولګي فایته ورسته ل نن نن ورځ بم راو تاسو د ول سم ټولګي جغرافیا مزمن لمړنی لوست ول ول نو هلا د چي تاسو ټول قدر منو زکون کی د لوسته پهل پښو کو کی له خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا منو ولری تر څو وکول سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزان سر نوٹ کړئ. کلری سکون کوز مرسته سره د ولسم ټول کې جغرافیه مضمون لمړنی لوست تر سي اهداف نن ورځ به مرسته سره په لوست کې ولولو. عبارت تیله لمړی سرحدونه او اداري تشکیلات ويم د افغانستان موقعیت په نړۍ کې دریم شمالي سرحدونه دا هغه درې مهمه موضوعګان دي چې نن ورځ به مرسته سره په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هله د چې تاسو ټول کډر منځکون کې د لوست په پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه ذکر کړئ. درنو ځکون کو د لوست په پښتو کې لمړی مجاوته سوزمر د ګران هیواد افغانستان موقعیت څلور هاوی سرحدونه او اداري تشکیلات په حق معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیڅ سوزمر ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د آسیا لوی وچې په ځای کې موقعیت لري. آسیا لوی وچې د دولسو هیوادونو په ګډون سره افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې په دې وچې کې موقعیت لري. نو موږ ویلې سوزمر ګران هیواد افغانستان د طبي ځانګړتیاوو له مخې څخه د آسیا په جنوب کې یو غرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. د دې ترڅنګ ګران از د کوونکو زمر ګران هیواد افغانستان په آسیا کې یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې 5000 کلن تاریخ لري او د آسیا یو له لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. همدارنګ قدرمن او لالي زکون خو زمر ګران هیواد افغانستان په آسیا کې یو هغه هیواد دی کوم چې شپږ لک 250000 کیلومتر مربع په درلودلو سره مساحت په مربع په درلودلو سره موقعیت لري. یعنی زمر ګران هیواد افغانستان مساحت په آسیا لوی وچ کې شپږ لک 250000 کیلومتر مربع ته رسیږي چې د خپل مساحت لمخې څخه په آسیا کې دولسم هیواد دی. او هم چې نن د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو زمر ګران هیواد افغانستان د مساحت لمخې څخه د اروپایي هیوادونو له روي څخه یو له لویو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. یعنی مساحت یې له هر یو اروپایي هیواد څخه زیات دی. د دې ترڅنګ کډر منګول لري ځکه کو د افغانستان نه پوزشمیر کله چې په 1391 مریض کال کې سروي سره ورسول سو نو په 1391 مریض کال کې د افغانستان د پوزشمیر 10 میلیونه تنو ته ورسېده. یا هم اټکل سو چې د افغانستان ازمي وجودوالي له ختیځ نقطې څخه نقطې یعنی د ویلوی درې څخه تر لویدیځ نقطې یعنی د زلپقاره پورې 1200 کیلومتر او سوری په شمال کې له حماب څخه په جنوب کې د چګایي تر غرونو پورې 912 کیلومتر دی. د دې ترڅنګ کډر منګول لري ځکه کو زمر ګران هیواد افغانستان زیاتې سرحدونه یا هم پولی لري. او هم چنان نن ورځ به موږ تاسو زمر ګران هیواد افغانستان د ختیځو پولو او هم چنان جنوبي پولو په حق معلومات لاسته راوړو. په لن او خلص ډول سره کشیر وایو افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره ګډي پولی یا هم سرحدونه لري. خو په لویدیځ کې بیا له ایران سره پول لري او په ختیځ او جنوب طرف کې بیا د پاکستان سره ګډ پول لري چې دا د افغانستان د ختیځ او جنوبي سرحدونو د ډورن د کښ په واسطه سره د پښتنو د قبایلو ترمنځ تیریږي. دغه دوی نه پښتني قبیلې یو د بل سره جلا کړی دي چې دغه کښه د جبران کومه کښه چې د انټر نن ورځ پرې د افغانستان د خلکو راخوا څخه په رسمیت باندې نه پیژندل شوی او انټر ورځ نن ورځ پرې د ډورن پر کښه په اړوند بحث روان دي. د افغانستان په شمال ختیځ کې تقریبا 2000 کیلومتر په واټن سره د چین د سنگانک په ولایت کې ګټه پول لري. د دې ترڅنګ زمر ګران هیواد افغانستان د پامیر په برخه کې 720 کیلومتر پوری سور لري چې د تاجکستان له کشمیر څخه جلا کوي. یعنی تاجکستان د کشمیر څخه د 720 کیلومتر د سور په واسطه سره افغانستان جلا کوي. او د دې ترڅنګ افغانستان د جغرافي موقعیت له مخې څخه د منځنۍ آسیا په لار کې پروت یا هم موقعیت لري چې د دې سیمې موقعیت د سیاست او اقتصاد له پلوه څخه ډیر زیات مهم دی. ځکه چې افغانستان، ایران، هند، پاکستان د دریو حوزو او منځنۍ آسیا هیوادونو سره یو ځای کوي. یعنی دغه مهم هیوادونه د دې د لارې څخه یو ځای شوي دي او هم چې نن د درې سره حوزې پر د پرې مربوط دي چې د منځنۍ آسیا هیواد کې هم سمندر ته لار نه لري او له همدې عمل څخه سوداګري د آسیا د لوی وچې له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې څخه تر سر کیږي چې دغه له پلوه څخه افغانستان ښه جغرافي موقعیت لري او له دې کبله څخه افغانستان خپل د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم ستر رول لري چې هم دغه موضوع د افغانستان موقعیت ته ستر ارزښت وربخښلې دي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د افغانستان د موقعیت اصل ورخو په اړه کوم معلومات لاسته راوړل هله د چتا ستور کډر موږ زده کوونکو پوسی او اوسېږي او معلومات مو لاسته راوړل اوسېږي. اوس هم موږ تاسو شمالي سرحدونو په حق له ولو چیز مر پکران هیواد افغانستان کې شمالي سرحدونه چیرې موقعیت لري او چیشته. درنو زده کوونکو کله چې په 19مه پیړۍ کې د انګلستانو یعنی برتانویانو د تزراری روسیه د پرمختګ د سیاست لمخې څخه د دې خاورې زیاته مهمه برخه د افغانستان له بدن څخه جلاس بل کله چې دغه برخه زمرد کرانې ور افغانستان څخه جلاس ول نو په خوبه د افغانستان شمالي سرحدونه د افغانستان د محلي حکومتونو او مرکزی آسیا د هیوادونو له خانانو او یا هم د افغانستان د مرکزی حکومت د ماهل نهر د امیرانو ترمنځ ټاکل کېدل خو کله چې په 19مه پیړۍ کې د تزاری د روسیې په مرکزی آسیا کې فتوحات پیل کړل يرغلونه پیل کړل ځمکې یعنی ولې یا هم جنگونه رامنځته شول نو د دې لپاره انګلستان خپل استمراری ګټې د هند په شمال کې وساتلې کله چې دوی د هند په شمال کې مشول نو د روسانو نیت لویر څخه دوی بیرته وغوښتل ترڅو د روسانو د یرغل پر وړاندې باندې ژر تر ژره خنډونه رامنځته کړي او د هغوی پر ضد باندې مقابله وکړي نو په لومړي پړاو کې یې امیر شېر علي خان وهڅوه ترڅو د تزاري د روسیې سره خپل سرحدونه وټاکي او دغه یرغل مخنیوي وکړي نو په دغه وخت کې دواړو دولتونو ترمنځ خبرې اترې پیل شولې کله چې د دواړو دولتونو ترمنځ خبرې اترې پیل شولې نو په لومړي ځل باندې د انګلستانانو د بهرنیو چارو وزیر چې لاردو گرینویل په نامه سره یادې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر پرنس اګروچوپ په نامه سره د افغانستان او د تزراری روسیې د سرحدونو تثبیت لپاره وټاکل شول کله چې دی وټاکل شول په پای کې دی دغه تړون چې کله سرته ورسوي په 1903 میلادي کال کې چې د 1215 مریز کال سره سمون لري د افغانستان شمالي سرحدونه له زرکول څخه تر هما پوري چې د پنج او امو سیند مصر دی او د امیر شېر علي خان د سرحدي کرښو په نامه سره ونمول چې دغه تړون درنوزد کونکو په 1215 کال مریز کال کې د خبرګولی د میاشتې په 22مه نیټه په 1918 میلادي کال د جون له میاشتې سره چې سمون لري د وخت د شوروي اتحاد د بهرنیو چارو د وزیر د مولتوف او د مسکو کې د افغانستان د سفیر سلطان محمد خانی شیری په واسطه سره لاسلیک شول دغه لاسلیک کله سره ورسول شول نو دغه کرشي د افغانستان د سرحدي پولو پر مسره ونمول شول چې کله د پریکړه وشول نو د امو سیند منځنی کرشه د سرحد په توګه سره وپیژندل شوه خو ورسره درنوز د کوونکو ځینې خندونه او ستونزه او مشکلات مې سره راغلل چې په دې وخت کې د رجوی د سرحدي کرشه مې استسپلې نو کله چې امیر عبدالرحمن خان کله وخت ورسېدی نو هغه په پدشتنه باندې پیل وکړل او شمالي سرحدونه یې بیرته تثبیت کړل نو د تزراری او د روسیې او برتانیې حکومت ترمنځ باندې دوهم ځل خبري او اترې پیل شولې او بیرته پر دغو سرحداتو باندې مذاکرات پیل شول چې کله پریکړه وشول چې د درې هوادونو افغانستان برتانیې او روسیې پلاوی په 1940 میلادي کال کې د بیرته د پنوبر کې د سرحسته حاضر شي نو د دې د فیصله وکړه تر څو دوی باید یو بل مذاکرات ونیسي یو د بل سره بیا باید پر د پلو باندې خبرې وکړي نو د روسیې هایټ ټاکلې زیته په خپل وخت د ټوله حاضر نسپل یعنی د روسیې کوم کسان چې هغه په خپل وخت منی دغه مذاکرات ته حاضر نسپل برعکس د روسیې عسکرو په منځنی آسیا کې خپل يرغل ته دوام ورکړل او پر سیمو باندې استمرار پیل کړ چې په پنج دې ته نږدې سپل نو د خاتون له پوله څخه یې د هریرود د سین لپاسه دوی خپل نظام اډې په توګه څخه کار واخیستل یعنی نظامی اډه یې هلته جوړ کړل چې دغه اډه د جنرال غوث الدین خان په مشرۍ سره د افغاني پوځیانو چې شمیر یې 2000 تنو ته رسیده د پنځدې د ساتنې لپاره هلته اوسېدل نو په هغه وخت کې چې کله پر دوی باندې يرغل کېدل د افغان ځواکونه چې وه هیڅ پر وسلو باندې سمبال نه و هیڅ تجهیزات نه درلودل نو کله چې روسانو پر افغانستان پر دغه د پنځدې باندې برید وکړ نو دوی ونسبه کولای چې له پنځدې څخه دفاع وکړي نو دغه پنځدا او اقتفای په 1315 میلادي کال کې چې د 1213 مریز کال سره سمون خري د تزاري روسانو اشغال کړل او فتح کړل کله چې دی دغه مسکوونی ول نو دی وکي څخه وروسته انګلستان د هغه وخت د ملکي په واسطه سره یعنی په هغه وخت کې د هغه وخت د ملکي په واسطه سره دغه د دې مشران چې و هغه به د ملکي په واسطه سره ټاکل کېدل نو د ملکی ویکتوریا او لویری څخه دی دغه ډاک ټلیګرام دوهم د د انسکندر د تزری روسیې ته د دې سبب شول چې د روسیې عسکر لزیات پرمختګ څخه صرف نظر وکړي او یو ځل بیا د تزری روسیې او انګلستان د استازو ترمنځ په لندن کې بل سرحدي مذاکرات بیرته سرته ورسول سول تر څو دغه سرحدي پولې په نښه سرسي. نو په دغو مذاکرات کې افغانستان شمال لویدیځ سرحدونه د تزری روسیې سره وټاکل شي یا هم وټاکل شول چې بیلابیل حیاتو په مذاکرات باندې پیل وکړل. او کله چې دغه پیل سرته ورسول سو په 1300 میلادي کال کې چې د 1216 مریز کال سره سمون خوري شپږ فقره ایزه پورتوګول یې لاسلیک کړه او شمالي لویدیځ سرحدونه یې درجوي کړشې یا هم درجوي وې په نامه سره یاد کړله چې د نقشې پر مخ باندې تثبیت شوه. وروسته د هغه څخه درنوز د کوونکو دغه سرحدي کشي دغه سرحدي کشي وروسته د انګریزانو د استازي د چارلس پیت په نامه سره او د همدارنګ د دې ترڅنګ د تزری روسیې د استازي کپټان د کامرو په نامه سره د دوی په واسطه سره د څلورو کلونو په موده کې د ذوالفقار له درې څخه تر هما په پورې د یوې کوسي کرښې تثبیت منځته راغلی یا هم تثبیت شوله چې په 10 کیلومتره د مرغاب د سیند او نور یې د پیرولونو په واسطه سره په نښه شپلې چې وروسته د په نقشه کې سره ځای پر ځای شپلې. نو دغه هغه ټوله شمالي سرحدي پولې وې چې موږ او تاسو د په حق معلومات ترلاسه کړل چې د یو شمېر سیاسي بحثونو له لحاظ څخه په نښه شوي وې او ټاکل شوي وې چې پر دې باندې زیات شمېر جګړې هم ترسره شوي وې. نو درنو زده کوونکو خدای دې وکړي تاسو ټول پوسي او سیږي او لږ څه معلومات مو ترلاسه کړي وو سیږي تر دې دم پورې. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس راتلونکو برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دندې اړوند بحث لرو. په دې برخه کې درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو کډرمن زده کوونکو لپاره مې درې سوالونه چمتو کړي دي چې هر سوال ته تاسو ټول قدرمن زده کوونکي مطابق ځواب ویډیا کوي او په خپل کتابچو کې ولیکئ. نو سوالونه تکرارو قدرمن زده کوونکو ستاسو لومړنی سوال چې دی د ریجیوي سرحدي کرښه تشریح کړي، یعنی دغه کرښه څه ته کومې کرښې ته ویل کیږي او د کوم پاچا په وخت کې رامنځته شوه. دوی سوال درنو قدرمن زده کوونکو سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړي، یعنی زموږ د ګران هیواد افغانستان سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړي. د دې ترڅنګ دریم سوال شمالي سرحدونه تشریح کړئ، زموږ د ګران هیواد افغانستان شمالي سرحدونه چیرې دي، چیرې موقعیت لري او کوم هیوادونه شمالي سرحدونه یا هم شمالي پولي موجودات سره لرو. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع هله د چې تاسو ټول قدرمنو وګلري زده کوونکو یو ست رزق کړي وو سیږي او یو سمو ترلاسه کړي وو سیږي تر بل داسې درس پرې چې زستا سو په درنه حضور کې حاضرې جام شو وخت ترته وړم د الله پامان.
شان وایا بیا غشان